طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز پروگرام ګرانو محصلینو پام دې هیلم چې خبایي او همدا شیبه به حاضر یي ترڅو د طبی زده کړې نوای درس سره تعقیب کړئ. دا یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د یو لسمې دورې نوی درسی خپرونه پیلیږي. راځي د کتابونو 22مه صفحه پیدا کړئ. په 22مه صفحه کې د هضمي سیستم کلینیکی کتنه همدغه ځای پیلیږي. په تیر پروګرام کې البته ووایم چې په تیرو درسونو کې د مهمو سیستمونو تاریخچه اخیستل هغه تشریح شول، هغه سیستمونه چې د هغې تاریخچه زده کول اړین دي د هغې په اړه مو خبرې وکړې. اوس دا چې د هضمي سیستم موږ وایو، د هضمي سیستم معاینې ته راځو، خو څه ډول معاینه؟ کلینیکي معاینه. یعنې که چیرې یو ناروغ ولرئ، په کلینیک کې د هغې د هضمي سیستم څه ډول کتنه کوو، څه ډول د هغې معاینه ترسره کوو، ډیره مهمه موضوع ده. هیله ده له دې وروسته، یعنې د تاریخچې پای ته ورسېدو او د تاریخچې وروسته د کتنې یا معاینې برخه راپیلېږي. اوس د هضمي سیستم کلینیکي معاینې برخه د دې په خاطر هیله څرګندوم چې دغه نویو درسونو ته هم ښه توجه وکړئ، ځکه همدغه درسونه دي چې د تشخیص په برخه کې ستره همکاري کوي. دا چې په افغانستان کې د تاریخچې برخې ته ډیر کم کار کیږي او د ناروغانو سره ډیر هوایی برخورد یا چلن کیږي، د دې علت له مخې ډیری ناروغان هغوی ته سمه درملنه نه کیږي. هغوی یوه ناروغي لري، درملنه د بلې ناروغۍ ورته کیږي او په ځلونو ډاکټرانو ته ورځي، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، خواما نتیجې ته نه رسیږي. ناروغ نتیجې ته نه رسیږي، ناروغي نه ختمیږي. هلته همدا وي چې ډاکټران سمه تاریخچه نه اخلي. هغه یوازې ورته وایي چې څه نومیږي، نسخه باندې ژر ژر نوم ولیکي، فلانای، او له نوم وروسته حتی ډېرې کمې پوښتنې ترې کوي چې کومه ستونزه لرې. ته چې ورته ووایې چې تبه مې وي، پس نو سمدستي نور درمل شروع کړي، درمل لیکي او یوه پانډه نسخه یا یوه غټه خلطه د درملو درته ډکه کړي، درته وایي چې دا خوره او بیرته لس ورځې وروسته، دولس ورځې وروسته بیرته راشه. بیا چې ورشه داسې درته نه وایي چې یا د ناروغي ښه شوې ده یا هم داسې ده، بیا نور درمل درته درکوي، تجارت یې پیل کړی وي. یعنې ځینې ډاکټران، اکثره ډاکټران بیا داسې دي، خو هغه ډاکټران چې پوکي معنا یې طب ویلی دی، لیاقت لري، خوري کړی وي، همت یې کړی وي او یو احساس لري، خپل مسلک ته درناوی لري، هغوی بیا داسې کار نه کوي. هغوی د طب په اصولو باندې مخکې ځي. هغوی د طب اصول پوهیږي. همدغه اصول دي چې د اوسې موږ وایو، تاریخ چا اخیستل، تر څنګ یې معاینات، فزیکي معاینې. د اوس چې موږ معاینه شروع کوو، دا کلینیکي کتنه یا معاینه ده، دا لابراتواري معاینات نه دي. ګورئ، راځئ پیل کوو. د هضمي سیستم کلینیکي کتنې 22مه صفحه. هر کله چې تاسو ته یو ناروغ کلینیک یا کتنځای یا معاینخانې ته راځي، کتنځای معاینخانه چې ورته وایي، ځینې ورته فرضاً کلینیک وایي. کلینیک څو برخې لري، یوه برخه یې کتنځای وي، هلته ډاکټر کینی، ناروغان ګوري. نو کله چې ناروغ تاسو ته کتنځای ته راځي، معاینخانې ته راځي، دا ناروغ به د هضمي سیستم لاندې ستونزې او مشکلات لري. کوم ناروغ چې تاسو ته راځي، د هضمي سیستم اړوند که کومې ستونزې لري، هغه به دغه وي. ګورئ، مهمه خبره ده، موږ هضمي سیستم اوس وایو، د هضمي سیستم کتنه باندې غږیږو. اوس کوم ناروغان چې کلینیک ته تاسو ته راځي، هغه به د هضمي سیستم کومې ستونزې لري، د هغې په اړه غږیږو. لومړی، ډیسفاجیا، بلغه تیرولو کې ستونزه، د شیانو تیرولو کې ستونزه، په بلغه کې ستونزه، ډیسفاجیا، یعنی کله چې شیان تیروي درد احساسوي، یا به دغه ستونزه لري. ګورئ، داسې نه وایو چې دا ټولې ستونزې لري. د هضمي سیستم نرو دغه ستونزې لرلی شي، یو له دوی څخه یا څو له دوی څخه. یو ډیسفاجیا، یا شاید یو ناروغ راشي تاسو ته ناروغ وایي زه ډیسفاجیا لرم. دوهمه ستونزه، اومیټینګ، کانګې. یا به ناروغ تاسو ته وایي چې زه کانګې لرم، اومیټینګ. دریمه ستونزه، نازیا، د زړه بدوالی، نازیا. څلورم، هیماتیمیسس، په کای کې یا په کانګې کې وینه. یا به همدغه ستونزه تاسو سره شریکوي. پنځمه ستونزه، هرت برن، د زړه جوش، هرت برن. دا پنځه اصطلاحات، په دې اصطلاحاتو باندې مخکې له مخکې تاسو پوهیږئ، صفحه واړوئ. نورې کومې ستونزې دي چې د هضمي سیستم اړوند؟ شپږم، ابډومینل پین. شاید یو ناروغ تاسو ته راشي او درته ووایي چې د ګیډې درد لرم، ابډومینل پین، د ګیډې درد. اووم، فلاتولنس، فلاتولنس غازات، د ګیډې غازات. دلته سی توری پکې اضافه راغلی دی، سی توری باندې خط کش کړئ، فلاتولنس ویل کیږي. ګورئ، مخکې مو ویلې ده دغه کلمه، فلاتولنس د ګیډې د کولمو غازاتو ته ویل کیږي. یو نفر راځي تاسو ته، درته وایي ډاکټر صاحب د ګیډې په برخه کې پړسوب لرم، داسې احساس کوم لکه هوا چې پکې جمع شوې وي، د ګیډې باد لرم. په عامه اصطلاح، د ګډ بعد لپاره فلاتولنس کلمه کارول کیږي. سی توری پکې ختم کړئ، فلاتولنس. د غلومړی سی، اف ال اے سی، د غلومړی سی د پکې لري کیږي. اتم، کانسټیپیشن، قبضیت. یعنی یا به تاسو ته ناروغ وایي چې زه کانسټیپیشن لرم، قبضیت، د غیطه موادو کلکوالی. نهم، ډایریا، اسهال ته ویل کیږي، نس ناسته. لسم، میلانا، میلانا غیطه موادو کې تور رنګ وینه وي، یا په غیطه موادو کې وینه وي خو تور رنګ وي، یعنی پخوانی وینه وي. د دې هدف دا ده چې د وینه څه نه څه د هضمي سیستم په پورتنۍ برخه کې بهیدلې وي، فرضاً د کولمو په والا حصه کې، په معده کې، په مرۍ کې د وینه توریږي، بالاخره په غیطه موادو کې بهر ته راځي. که چیرې سور رنګ وینه وي، هغه د غټو کولمو مربوط وینه وي، یعنی په وروستۍ برخه کې کومه وینه چې بهیږي. میلانا، په غیطه موادو کې تور رنګ وینه. یولسم به کومه ستونزه لري، جنډایس، ژیړي ته وایي، بدن به یې ژیړ وي، سترګې به یې ژیړې وي. جنډایس هم د هضمي سیستم اړوند ستونزه ده، د ینې مربوط ستونزه ده. ښه، یعنی دغه یولس قسمه مختلف ستونزې د دې نه به یوه ستونزه تاسو ته ښایي، د نه به یوه ستونزه ناروغ تاسو ته ښایي چې همدغه ستونزې لرم. لیکل شوي دي، په عمومي ډول سره د هضمي سیستم ناروغان د پورته شکایتونو له کبله کلینیک ته مراجعه کوي. کله چې د هضمي سیستم مطالعه کوو په لاندې ډول په ترتیب سره یو یو ګورو. لومړی د خولې جوف ګورو، بیا ګیډه ګورو، بیا ریکټوم ګورو. یعنی کله چې موږ د هضمي سیستم کتنه کوو دغه یو ترتیب لري. کله چې د هضمي سیستم مطالعه کوو لومړی به د خولې جوف ګورئ، د خولې کتنه به کوئ، بیا د ګیډې برخې کتنه، او بیا ریکټوم طرف نه. لومړی د خولې جوف مطالعه کوو، ګورئ لومړی د خولې جوف مطالعه کوو. لیکل شوی دی د خولې په جوف کې په ترتیب سره لاندې شیان ګورو. لومړی شونډې، لپس ګورو. شونډې یا لپس، شونډې څه ډول دي؟ آیا شونډې خو التهابي شوې نه دي؟ چیلایټس خو نه لري؟ انګولر سټوماټایټس خوشتون نه لري؟ دوهم ورای یا ګم ګورو. دریم غاښونه ګورو. څلورم ژبه ګورو یا ټنګ. پنځم تالو یا پلیټ ګورو. د خولې پورتنی چات ګورو. شپږم د بلغم د خولې برخه یا اورل فارنګس ګورو. ګورئ د بلغم هغه برخه چې د خولې اړوند ده. موږ وایو بلغم یا فارنګس درې برخې لري. یو اورو فارنګس دی، بل نازو فارنګس دی، بل لارنجو فارنګس دی. د خولې د برخې فارنګس ګورو، یا په دې ډول زه وایم چې د خولې شاتنای دیوال ګورو. اووم د خولې مخاطي غشا ګورو، د خولې داخلي پوخ ګورو چې دننه خوا هغه خوله دغې پوخ په ذریعه چاپیره شوې ده، پوښل شوې ده. اووم البته اتم د تنفس بوی ګورو، سمیلینګ. دا مختلف شیان ګورو، مهمه نه ده چې ترتیب د موږ ورته برابر کړو. تاسې یوازې دا زده کړئ چې د خولې په کتنه کې کله چې موږ د خولې معاینه کوو موږ کوم شیان ګورو. شونډې، غاښونه، اورۍ، تر څنګ یې تالو ګورو، فارنګس ګورو، خصوصا اورو فارنګس، تر څنګ یې د خولې مخاطي غشا ګورو، او د تنفس بوی ګورو. ښه، په څلرویشتمه صفحه کې لومړی د شونډو یا لپس کتنه ډیر آسان درسونه دي. یعنی دومره آسان درسونه دي که چیرې یو دوه وارې په دې باندې په سوچ سره، په فکر سره تکرار وکړئ، زده کولای شئ، یوازې مفهوم ترې واخلئ. د شونډو یا لپس کتنه، لومړی فرض ناروغ راغلی دی، ته د خولې معاینه کوې، د شونډو کتنه څه ډول کیږي؟ ګورئ د هره کتنه تاسو تشخیص ته رسوي. اوس نو اساسي درسونه پیلیږي. د شونډو په کتنه کې موږ ځان ته ناروغۍ پیژندلی شو، د وریو په کتنه کې ځان ته ناروغۍ پیژندلی شو، د ژبې په کتنه کې ځان ته ناروغۍ. لومړی د شونډو یا لپس کتنه، په شونډو کې تر ټولو د مخه د شونډو رنگ کتل مهم دی. تر ټولو د مخه د شونډو رنگ باید وکتل شي. ګورئ محصلینو، که چیرې د ناروغ شونډې شین رنگ ولري، دا په دې معنی سره چې ناروغ سیانوسیس، په انګلیسي هم سیانوسیس لیکل شوی، لري. ګورئ لومړی د ناروغ شونډې ګورو، که چیرې شونډې شین رنگ ولري، شین بخون رنگ ولري، دا په دې معنی چې سیانوسیس لري، شینوالی لري. اوس ځینې ناروغۍ موږ بیا وایو په هغې کې سیانوسیس وي. موږ بیا پوهیږو چې د شینوالی چې شتون لري علت یې همدا دی، په وینه کې اکسیجن کم دی. یا تنفسي سیستم کې کمزوري ده، د بدن انساجو ته وینه نشي رسولی. ښه، دوهم پاراګراف ته راشئ. لیکل شوي دي که چیرې ناروغ کمخونی وي، د شونډو رنگ به یې خاصف یا خړ وي. یعنی د شونډو رنگ د سوروالی به نه لري که چیرې ناروغ کمخونی ولري، وینه یې کمه وي. اوس یو ناروغ دی د شونډو رنگ یې خړ دی، موږ پوهیږو چې دا ناروغ کمخونی لري، د وینې کموالی لري. ګورئ یوه ناروغي ترې تشخیصیږي. لاندې لیکل شوي، په شونډو کې باید هر رقم ولادي بدشکلي یادښت کړل شي. همداشان د شونډو کنجونو ته وګورئ او هر انومالی یادښت کړئ. د شونډو انومالی، ولدی انومالی فرضاً ځینې وخت شونډې پرې وي، ماشومان دې شونډې پرې وي، کلیفټ لیپټ لري، او یا هم د شونډو په کنجونو کې زخمونه وي، دغه وګورئ، یادښت کړئ. لاندې لیکل شوي: که چیرې د شونډو په کنجونو کې التهاب موجود وي، موږ سره دا مرسته کوي چې شاید یو ناروغ د ویټامین بی یو، په قوس کې هم ویټامین بی یو لیکل شوی، په کموالي اخته شوی وي، یا شاید ناروغ په سټرس اخته وي. که چیرې د خولې په کنجونو کې چې دته اورل انګلی وایي، د خولې انګلی زاویې، په دې کنجونو کې د شونډو په کنجونو کې زخمونه وي، التهاب وي، موږ دوې نتیجې ترلاسه کوو: یا شاید ناروغ د ویټامین بی یو د کمښت سره مخ وي. ویټامین بی یو، که چیرې ویټامین بی یو کمیږي، همدغه د خولې کنجونه د خرابیږي، زخمونه پکې پیدا کیږي، او یا شاید ناروغ سټرس ولري. سټرس یعنی فشار. څه ډول تاسو به لیدلی وي ګورئ محصلینو، یو نفر چې ډیر وځوریږي، ډیر خفه وي، غم پرې تیر شي، د یو څه په اړه ډیر تشویش ولري، یوه یا دوه ورځې وروسته یې شونډې وځي. موږ وایو چې شونډې وتلې دي، د خولې په کنجونو کې دانې پیدا کیږي، همدغه دانې دي چې دا د سټرس له وجې پیدا کیږي. سټرس نو هدف دا دی چې که چیرې د شونډو په کنجونو کې زخمونه او دانې وي، نو موږ دوه نتیجې ترلاسه کوو: یا به سټرس وي، ناروغ به د فشار لاندې وي. پوښتنه در کوو چې کومه ستونزه یا د کومې ستونزه سره خونه یې مخ شوی. که وویل چې نه، هیڅ ستونزه نشته ده، هیڅ فشار نشته ده، ښه آرام ژوند لرم، ښه خوشحاله یم، بیا به ته پوهیږې چې ویټامین بی یو کم دی. ګورئ، دا ټول په پوښتنو سره تاسې ترلاسه کولی شئ. دلته د ویټامین بی یو کموالی او د سټرس یا خفګان ترمنځ فرق په څه سره کولی، دې ته تفریقي تشخیص وایي. ګورئ، تفریقي تشخیص په څه معنی؟ فرضاً د خولې کنجونه یې خراب شوي دي، زخمونه پکې پیدا دي یا وتلي دي، اوس نه پوهیږو چې خفګان لري که ویټامین بی یو کم دی. اوس یو ترې لرې کړئ. څه ډول یې ترې لرې کولی شئ؟ ناروغ نه پوښتنه وکړئ چې رښتیا ووایه، دغه تیرو دو درې ورځو کې، څلور ورځو کې د کومو مشکلاتو سره مخ یې چې ته ترې ځورېږې، ترې خفه یې؟ هغه به وایي چې یو مشکل هم نشته ډاکټر صاحب، هیڅ نشته دي. نو ته بیا پوهیږې چې ویټامین بی یو کم دی. ته سمدستي لیکلی شي چې ویټامین بی یو درمل باید ورکړو، ویټامین بی یو درمل، او هغه خوراکونه توصیه کړه چې ویټامین بی یو پکې دی. ګورئ، ډاکټر په دې ډول درملنه کوي، نور پسې مخکې نه ځي. فرضاً یو ناروغ راغلی دی، درته وایي چې د خولې کنجونه مې وتلي دي، ترې په تکلیف یم، خوله نشم خلاصولی، ته د دوه پوښتنه چې ترې وکړې، دلته ته نتیجې ته رسیږي چې ویټامین بی یو کم دی که سټرس لري، فشار لري. او بیا ته که سټرس یې درلود، ورته ووایه چې هغه تشویش هغه باید ختم شي، خپله د زخمونه ښه کیږي. ځکه سټرس عامل باید له منځه ولاړ شي، عامل یا لامل یا سبب چې ورته وایي، هغه له منځه وړو، ستونزه ښه کیږي. خو که چیرې ویټامین بی یو کم و، نو بی یو ویټامین د هغې درمل هم شته دي، سپلیمنټ دي، او تر څنګ یې هغه مواد، خوراکي مواد، خصوصا سبزی او میوجات ورته توصیه کوو چې ویټامین بی یو پکې وي. دا و د شونډو مهینه. ښه ګرانو زده کوونکو، درس ته همدومره بس وي، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ اتلسمه درسي خپرونه ده. د اتلسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د سي توری دی. اتلس شمیره پیدا کړی دریم دایره سی تورای تربل پروگرام ماته اجازه راکړی ښا دوسی خدای مو مل شه.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.